द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دې نن د خالی ورځ د کال 2014 نومبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د ماښام شپه، افغانستان کې پنځمه او واشنگتن کې د سهار 8 بجې دي. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځا شپه کومن
او زه محمد اکرام
هر کله وایو وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی،
پاکستانی میډیا وایي وزیر اعظم نواز شریف جنرل قمر جاوید باجوا د هیواد د پوز نوې مشر منتخب کړی دی. وزیر اعظم د پوز په ګډه ځواکونو د مشرۍ لپاره د جنرال زبیر حیات نوم ټاکلی دی.
د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو په ترکمنستان کې د نړیوالې غونډې په وخت لیده کاته کړي او د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکو پر سر یې خبرې کړي.
او د کیوبا پخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو د جمعې په ورځ په هوانا کې د نوی کالو په عمر کې مړ شوی دی.
الاس 10:29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz.
ګرانو خبرمنوردونکو، په دې یو ساعت خبری خبرونه کې به په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته.
پاکستانی میډیا وای وزیر اعظم نواز شریف جنرل قمر جاوید باجوا د هیواد د پوز نوی مشر منتخب کړی دی. وزیر اعظم د پوز په ګډه ځواکونو د مشرۍ لپاره د لیفټیننټ جنرل زبیر حیات نوم ټاکلی دی. د پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرل راحیل شریف او په ګډه ځواکونو مشر جنرل راشد محمود به د راتلونکي نهه په ورځ د خپلو څوکونو ریټایر کیږي. لیفټیننټ جنرل قمر جاوید باجوا دا وخت د پوز ٹریننگ اینڈ ایویلویشن د سانگی انسپکٹر جنرل دے. لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوا او لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات پا د سلورو ستورو جرنیلان جوڑی دو سره د نه پورس د خپلو نوو سوکو مشری پا لاسو کی واخلی.
د پاکستان او افغانستان له چارواکو په ترکمنستان کې د نړیوالې غونډې په وخت لیده کاته کړي او د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکو پر سر یې خبرې کړي دي. د چارواکو لخوا ویل شوي دي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی په تفصیل سره خبرې اترې کړي دي. دغه دواړه مشران د ملګرو ملتونو له اړخه د نړیوال دایمي ترانسپورت په اړه غونډه کې برخه اخلي. د دغه غونډې مقصد د چاپیریال بدلون مخه نیولو په غرض نړیوال قانونونو باندې رڼا اچول دي. غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان د خپل ګاونډي ملکونو سره په پرامن توګه پاتې کېدو پالیسۍ باندې کلک ولاړ دی. ده ویل چې امن او پرمختیا دواړه د یو بل سره تړلي دي او بغیر د سیمه ییز امن او ثبات روابطو ګټې نشي اخیستل کېدی. په عین حال کې افغان چارواکو ویلي دي چې د پاکستان تلونکي اعلی پوځي مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي او په دواړه خیزه اړیکو مضبوطولو یې بحث کړی. د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د یو بل پر ضد د ترهګرو سره د مرستو په تورونو اکثره د تاوتریخوالي ښکار وي.
د پاکستان بلوچستان ایالت گوادر سیمه کې نامعلومه وسله والو د تیلو لټون کوونکې یو شخصي کمپنۍ دوه محافظین وژلي دي. چارواکي وایي دغه پیښه د پسنی تحصیل کې رامنځته شوې ده. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري تور لګولی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر غټې منصوبې ناکامه کولو لپاره د ګاونډي ملکونو استخباراتي ادارې فعال دي. پاکستان وخت په وخت د هند په استخباراتي اداره را باندې بلوچستان کې د لاسوهنې تورونه لګوي. اخوا پاکستان وای دوی د روس لخوا د خپلو برآمداتو لپاره د گوادر بندرګاه استعمالولو درخواست منظورې فیصله کړې ده. د ایران او ترکمنستان وروسته روس هم فیصله کړې ده چې ګرمو اوبو ته رسیدو لپاره د گوادر بندرګاه استعمال کړي.
د افغانستان چارواکو د پاکستان لخوا په چمن پولې د بیرغونو د کوزولو مراسم غندلي او ویلي دي چې دا کوم نړیوال منل شوی سرحد نه دی چې پر پاکستان دا ډول مراسم کوي. یاد دي وی چې پاکستان د تیر څو هفتو راهسي لکه د هند واګه بارډر د دواړو ملکونو ترمنځ په چمن سرحدي سیمه کې د بیرغ د کوزولو دستوره کوي. کول شروع کړی دی. د پاکستان فوج ویلی دی چې د افغانستان پولیس ته چیل مې د اف سی اسکرو په چک پوسټا د حمله په وخت سلور بریټ کوونکی وجلی او د دوی هم دوه اسکر وجل شوی دی. د چارواکو لخوا په جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې په درنه وسله سنبال حمله کوونکو په غلنۍ کې مرکز ته د ننوتو کوشش کاوه چې دغه ته په جمعات کې موجود خلک په نخ کړی. دوی وایي چې امنیتي اسکرو وسلوال د جمعات په صحن کې په ډزو سره گیر کړل چې په کیسه لور یو وجل او دوا ځان پورې تړلی مواد وچول. چارواکو منلی چې د دوی دوا اسکر وجل شوی او څوارلس نور جوبل دی. تحریک طالبان ډلې جماعت الاحرار یې زمواري په خپل سره خسته ده. او د اروپایي اتحاد لخوا د زیارت په ورځ شوی غونډه کې ترکیې ته غړیتوب د ځنډولو د فیصلې وروسته د ترکیې صدر رجب طیب اردغان دړکه کړې. د اروپایي اتحاد سره د کډوالو پر سر شوې لوزنامه به ماته کی او تمام کډوال به اروپا ته ورپرېږدي. رجب طیب اردغان ویلي دي که چېرې د اروپایي اتحاد لخوا دغه رویه پر ځای وه نو نور په تشو دړکو څه نه کیږي او عملی ګام ته به مجبوره شي او په اروپا ته به د کډوالو لپاره دروازې خلاصې کړي د کومې د نتیجو چې دوی ته خپته ده. په دې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ د یورپی یونین پارلمان په ووټ سخته غوسه څرګنده
کړې.
نوموړي خبرداری ورکړې که چېرې د ترکی سره د یورپی یونین غړیتوب خبرو ځنډولو ووټ مخ په وړاندې بوتلې شو نو ترکی به خپل سرحدونه پرانیزي او د یورپی یونین ووټ یې صرف تشه دړکه بللې. سلونکي وایي انقره یقین کوي د تړون ماتولو دړکې ورکولو کې د دوی لاس بره دی. د مارچ په میاشت کې شبي تړون لاندې ترکی په دې راضي شوی چې د درې ارب ډالره امداد او د یورپی یونین غړیتوب خبرو تیزولو په بدل کې به یورپ ته په غیر قانوني توګه اوښتونکي ټول مهاجرین خپل هیواد ته واپس پرېږدي. خو د ساسکس یونیورسټي پروفیسر کامران متین وایي د دغه خطرې زور اوس کم شوی دی.
Because by now most European countries have actually set in place certain frameworks and practices in relation to the migration.
زیاتره یورپی ملکونو د مهاجرت په حواله سره خاص اډانی او ګامونه پر ځای کړی دي. نو زما خیال نه دی چې دا به په فوري توګه یو مسله وي. د یورپی پارلمان په ووټ عمل کول لازمی نه دي او دا امکان ډیر کم دی چې د پارلمان انتظامی څنګه په دې باندې عمل وکړي.
د کیوبا پخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو د جمعې په ورځ په هوانا کې د نوي کالو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړي د خواوشا 50 کاله پورې په کمیونیست کیوبا حکومت کړی دی. د فیدل کاسترو کشر ورور او د کیوبا اوسنی صدر راول کاسترو په سرکاري ټلویژن د نوموړي د مرګ اعلان کړی دی. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د کیوبا پخوانی صدر او د کمیونیست انقلاب مشر فیدل کاسترو د نوي کالو په عمر کې د مرګ دغه اعلان د هغه رور او د کیوبا صدر راول کاسترو کړی دی. فیدل کاسترو په کیوبا کې د نیمې صدې پورې حکومت کړی او په کال 2003 کې واک خپل رور راول کاسترو ته سپارلی و. کیوبا کې یو ګوندیز نظام دی او فیدل کاسترو د یو اوږدې مودې نه د دغه ګوند مشر پاتې شوی دی. د امریکا ملاتړ لرونکي د کیوبا جلاوطنو په ملک کې لاسوخنې د غټو قوتونو په میزایلو کړکیچ د هغه د وژنو سو سازشونو او تر سو لسیزو پورې د امریکا د بندیز زونو باوجود هم فیدل کاسترو د کمیونیست حکومت واک په ځای ساتلی و. نوموړی چې تر ډیره عمره ژوندی پاتې شوی او اخر کې هغه وخت هم ولیدو چې کله واشنگتن د هوانا سره د بشپړه سفارتي اړیکو پر ځای کولو اعلان وکړو او د هغې وروستو د امریکا صدر باراک اوباما په مارچ کال 2014 کې د کیوبا سفر وکړو. فیدل کاسترو د کال 1968 د اګست د میاشتې په 14 نیټه زیږیدلی و. هغه په ځوانۍ کې د هغه وخت امیر پر ضد راپورته شوی پاسون کې شریک شوی او بیا د دغه تحریک مشر شو. نوموړی د ګوریلا ځواک مشري هم کړی وه او د بتیستا پوستا یې ماته ورکړی وه او په کال 1968 کې د کیوبا واک سنبال کړی و.
د امریکا په صدارتي ټاکنو کې کامیابه کاندید ډونالډ ټرمپ تیره ورځ دوه نور په مهمه څوکو نمونه اعلان کړي دي. کیتلین ټرویا مکفیر لینډ د قومي دفاع نائب مشاوره او ډونالډ مکګین په سپینه ماڼۍ کې د صدارتي مرستیال په څوکۍ ټاکل شوی دی. د صدر مرستیال په څوکۍ ټاکل شوې دي. د دې څوکۍ لپاره د سینټ نه د کومې منځوري ضرورت نه وي. منتخب شوی کسانو په حق لبانه صدر منتخب صدر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د دوه دواړو د تجربو نه به استفاده کوي. بلخوا د سومالیا پایتخت موغادیشو کې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې د سبزی او میوو په آفیس یونی مارکیټ کې یو ځانمرګي برید کوونکي په موټر بمی چاودنه کړې ده. د چاودنې ځای د موغادیشو مرکزي ایرپورټ سره نږدې دی. وایس اف امریکا ته ځایي چارواکو ویلي دي چې طبي مرستې د غزې ته رسول شوي دي او د ژوبل کسانو هسپتال ته د وړو هم انتظامات شوي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خپنی غبان دی او ریزو بنی خپنی غا اسلام آباد ته د پاکستان د پوز د نوی مشر په حق لبه تاسو ته معلومات باندې کو. خو د لوبو خبرونه تاسو ته زمونږه همکار اشفاق عمر باندې کوي.
مننه اکرام او قدرمن اوریدونکو د لوبو په خبرونو کې د کرکټ خبرونه او دغه د کرکټ په خبرونو کې لومړی زو د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ د ټیسټ کرکټ دویم میچ په لوتا په دویم میچ کې د پاکستان کرکټ ټیم په هیملټن میدان باندې تر دې وخته پورې د شپږ او یو رنزونو په کولو پنځه لوبغاړي بایللي دي او د دغې وړاندې د نیوزیلینډ ټیم 201 رنزونه کړي دي. د هیملټن په میدان باندې د پاکستان ټیم د ټاس ګټلو نه پس نیوزیلینډ ته د بیټنګ بلنه ورکړه او دوی په خپل لومړي اننګز کې 201 رنزونه جوړ کړل چې پکې تر ټولو زیات رنزونه 55 راول وکړل او دغه شانته کې د ده نه پس زیات رنزونه واټلینګ وکړل. هغه یو کم 50 وکړه او بیا په دریم لمبر باندې دوه لوبغاړي چې پکې ټیلر دی رس ټیلر او دغه شانته کې بل لوبغاړی ګرنډوم دی د هم 10 رنزونه وکړل او د پاکستان له اړخه تر ټولو زیاتې وکټې سلور سهیل خان په 99 رنزونو باندې واغستې او دغه شانته کې عمران خان په 250 رنزونو باندې درې لوبغاړي وکړل. د پاکستان له اړخه د دغه رنزونو په ځواب په شروعات خنو وو دغه سي د پاکستان دوه لومړی وکټې په 8 رنزونه او درې لوبغاړي یا درې وکټې په 12 رنزونو پریوتی. په 150 د پاکستان اسد شفیق چې دغه بخنه غواړم په 150 باندې د پاکستان سلورم وکټ پریوته او پنځم وکټ د محمد رضوان په 150 رنزونو باندې هغه هم اوټ شو. دغه شانته کې د پاکستان تر دې وخته پورې 15 لوبغاړي اوټ شوي دي. په کریز باندې بابر اعظم په 4 رنزونو نټ آؤٹ ولاړ دی او ورسره سرفراز احمد په 9 رنزونو باندې په کریز موجود دی. په تر ټولو زیات رنزونو اسد شفیق 23 کړی دی. سمی اسلم 15، اظهر علی 1، یونس خان 2 او محمد رضوان بغیر د سرنس کولو په ویل انتستون شوی. پاکستان ته اوس هم 15.2 رنزونه پاتې دي چې د نیوزیلند لومړی اننګز ته ورسی او د دوی هم 15 وکټې پاتې دي. راځو د سویلي افریقا او د آسټرالیا ترمنځ د ټیسټ کرکټ سلسلې دغه دریم ټیسټ میچ پلوتا چې پکې سویلي افریقا تر دې وخته پورې شپږ لوبغاړي اوټ شوي دي په شپږ کم 200 رنزونو باندې او صرف 11 رنزه لیډ یې د آسټرالیا په لومړي اننګز اخیستې ده. د دوی څلور وکټې پاتې دي. د دغه ټیسټ میچ په لومړۍ ورځ باندې د سویلي افریقا ټیم په خپل لومړي اننګز کې 201.6 رنزونه وکړل چې پکې فاف ډی پلیسی په 133 رنزه تر ټولو زیات سکور کوونکی وو او دغه شانته کې د دې 9 لوبغاړي اوټ چې دغه اننګز یې ډیکلیئر کړ. د دې وروستو په دغه اننګز کې د آسټرالیا هیزل ووډ څلور او برډ او سټارک دوه لوبغاړي اوټ کړل. د دغه په ځواب د آسټرالیا په اننګز کې تر ټولو زیات رنزونه عثمان خواجه وکړل چې 145 رنزونه وکړل او د دوی مجموعي اننګز 303 یو. د سویلي بخنه غواړم د آسټرالیا لخوا په دویم لمبر باندې تر ټولو ښکاره سکورر سمیت کپتان او هینډ سکامب 450 باندې ښکاره لوبغاړی وو او د دغې په ځواب بیا د سویلي افریقا ټیم 149 رنزونه وکړل. د دوی شپږ لوبغاړي اوټ شول او په دغې کې تر ټولو زیات رنزونه 180 کوک کړي دي چې لا هم نټ آؤٹ په کریز باندې ولاړ دي. بیا هاشم عامله 45 کړي دي آؤٹ شوی دی او په کریز باندې اوس دې وخت کې د سویلي افریقا وکټ کیپر کوانټم ډی کاک هم په 0 باندې په کریز لا موجود دي.
دا وایس اف امریکا ډیب ریډیو دے زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوزی مشر جنرال راحیل شریف د ریټایرمنٹ وروسته د هباد د پوز مشرۍ لپاره او د ګډ ځواکونو د مشرۍ لپاره نوی نمونه اعلان کړی دی. دغه خبرونه د پاکستان په میډیا باندې چلیږي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لائن باندې د اسلام آباد نه د ډیب ریډیو خبریال الیاس خان نیخ پنی غراغلی دی. الیاس صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایو، سلیم شي. ډیر مننه
اکرام صاحب، خوشاله
اوسئ. الیاس صاحب، تر اوسه پورې میډیا ته څومره معلومات مخې ته راغلي دي چې کوم د پوځي مشر او نور نمونه دغه شان د هغه فیصله شوې ده؟
چې اکرام، دا خبرونه تقریبا د یو غنټې نه د پاکستان په میډیا باندې روانو، او په هغه کې چې کوم نوم د چیف اف آرمی سټاف یا د پوز مشر د پاره راغلی دی، نو هغه لیفټنټ جنرل قمر جاوید باجوا دی، چې هغه د جنرل راحیل شریف پر ځای د پاکستان نوی چیف اف آرمی سټاف وي. او یو کم دیرشمه نیټه باندې چې د نومبر به ریټایر کیږي، دا خپل پس پدې د پوسټ لمان ترلاسه کوي. د غرنګ بل چې کم سینیئر جنرال دی، لیفټنټ جنرال زبیر حیات، دا غ نوم د چیرمن جوینټ چیف اف سټاف کمیټۍ د پاره مخې ته راغلی دی. د بداو خو لرو دین کو ته ویم چې اوس اوس لږه شی په وړاندې د وزیر اعظم هاوس د خوا هم د دې باقاعده اعلامیه مطبوعاتو ته ورکړې شوې ده، او په هغه کې هم د غدو نمونه مخې ته راغلي دي. کم بچې دغه نوی څوکۍ تر سنبالوي، د غرنګ چې کم کمر جاوید باجوا نوی چې کم چیف اف آرمی سټاف دی، نو د ده تعلق د 10 کور یعنی کور کمانډر راول پنڈای هم دې پاتې شوی دی، او موجوده حالت کې د انسپکټر جنرل ټریننګ اینڈ ایوالویشن جی ایچ کیو وو. دا ډېرې مهمې څوکۍ ښودل کېږي. مطبوعات دا وایي چې کوم څېړنکار په مطبوعاتو کې خپل څېړنې ورکوي، د هغوی دغه وینا ده چې دی ډېره وسیع تجربه لري، خاص کر چې کوم 10 کور دی، او د هغه ذمواري خاص کر مشرقي پوله او چې کوم لائن آف کنټرول دی، او ګلګل بلتستان دغه سیمو کې د هوم فورس کمانډر دی پاتې شوی دی، او د دې تعلق د انفنټری بلوچ رجمنټ نه ښودل کېږي. چرتا د کوم نه چې د روان چیف اف آرمی سټاف تعلق هم د دې رجمن نه خوده لګیدو، او د مطبوعات دا وایي چې د ډیره وسیع تجربه په دې خپل فیلډ کې لري.
الیاس صاحب، دره تو وایي چې د ډیر ورځ راهسه دغه سپیکولیشنز یا ګنګوسي به چې څوک په نوې پوزي مشر مقرر کیږي، یا به کوم اکسټنشن یا توسیع اوسنی پوزي مشر ته ملابېږي، سمره د پاکستان پوزي مشر بخنه واړم، سمره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف آیا د کوم فشار یا دباو لاندې وو؟ او دازل آیا د سینیارټی یا په پوز کې د مشرۍ د هغې لحاظ کوم ساتل شوی او کنه؟
جی اکرام، دے کے چکم سیڑنکار دی یا پا دے فیل کی دائی تجربہ لری، نو حقوی دا وائی چے ظاہر دا پا وزیر اعظم باندے یو فشار کو چے دا سے یو قصد دے دی سو کئی طرح والی چے سنگا مونگا وینو چے پا پاکستان کے پوز یو دیر مضبوط شکل اختیار کرے دے، او دل تکے چکم خاص کر دغه یو عدم توازن دے پا سیول او ملیٹری چکم ریلیشن شپ کی، نو هر وزیر اعظم دا غواړي چې د خپل خوخي یو قصد په دې چوکۍ باندې راولي، او دا یو ثواب دی دی اختیار به وزیر اعظم سره چې کوم نمونه دته د ډیفنس دفاع وزارت لخوا وړاندې کړی شي، باید چې کوم پلون کې چیف اف آرمی سټاف وي، هغه دا غواړي چې د خوخي قصد دلته کې راشي، او چې په مطبوعاتو کې خبرې راتلي نو هغه د اشفاق الدین احمد وی چې دی به د جنرال راحیل شریف له خوا د سفارش شوی چې د راتلون کې نوی چیف اف آرمی سټاف مقرر کړی شي. خو د دې ترڅنګ چې کوم څلور نمونه وزیر اعظم ته وړاندې کړی شي، نو په هغه کې دا اختیار وزیر اعظم سره وي چې هغه کې د څلورم نمبر کمر جاوید باجوا، خو چونکې دا ټول د یو بیچ سره تعلق لري، نو دغه غوره وګڼله، او دی د چیف اف آرمی سټاف د څوکۍ لپاره د ته دغه ذمہواری تر ور وړاندې کړي.
ډیره مننه الیاس صاحب موږ سره د خبرو کولو.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی په ترکمنستان کې د ملګرو ملتونو لخوا پرابلل شوی یو غونډه کې لیدکاته کړی دی. په دغه حق لبانی د اسلام آباد څخه د ریډیو خبریال ربیع پیر نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
وزیر اعظم میاں نواز شریف اشکآباد او د لیب سرحداري پروژې کې د ګډون اعلان کړی دی او د دې ترڅنګ د افغانستان سره شاړي کې ساتل لپاره د افغان صدر اشرف غنی سره هم لیدلې دي. وزیر اعظم میاں نواز شریف په ترکمنستان کې د ملګرو ملتونو د سوري لاندې کېدونکو دوه ورځنۍ د نړیوال پایدار ترانسپورت کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د افغان صدر اشرف غنی سره یو په یو لیدلې. د ریډیو پاکستان تر مخه په لیدنه کې دوه اړخیزه اړیکو او سیمه ایزه حالاتو باندې خبرې شوې دي. د نړیوال ٹرانسپورٹ کانفرنس سره د وینا په محل وزیر اعظم میاں نواز شریف وویل
ان دی کانٹیکسٹ اف کنیکٹیویٹی اینڈ ریجنل انٹیگریشن دیر از ناؤ ا گیم چینجر.
سیمه ایز رابطه او اقتصادي پرمختګ د پاکستان د تګلارې اهم برخه ده او پاکستان کې ترانسپورت شعبې ته لومړی توپ ورکول کیږي. په دې موقع اشکآباد او لیپس لزولی اقتصادي رهداري کې د ګډون هم اعلان وکړو.
I would like to take this historic opportunity to announce our agreement in principle to join the Ashgabat agreement as well as Lapis Lazuli corridor.
او وی ویل چې د پرامن اقتصاد لپاره په سیمه کې امنیت ضروری دی او پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره د امن سلامتی او پرمختګ ډیر اهمیت ورکوي. سرګند دی وی چې اشکآباد لزنامه د اقتصادي رابطو لپاره د سړک ته جوړست منصوبه ده چې ترکمنستان، آذربایجان، عمان، ایران او قزاقستان ترمنځ لاسلیک شوی و. ورسته هندستان په دې کې شامل سو او پاکستان هم په دغه لزنامه کې د ګډون اعلان وکړو. د دغه منصوبې څخه به پاکستان، عمان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان پورې او د لیپس لزولی د لزنامه څخه به پاکستان د افغانستان د لارې د سړک په ذریعه ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا، ترکی او منځنی اروپای هیوادونو ته رسیدلی. دغه لوزنامې څومره اهم دي او څه ګټه پاکستان ته رسولی سي په دې اړه د فیډریشن چیمبر اف کامرس په خوانی مرستیال مشر انجینیر تارو خان دی ریډیو سر خبرې کې وایي
ما په فکر دا و منځنی اسیا ته د ترکمنستان د لارې افغانستان به ډیر نږدې ملک دی. ترکمنستان د افغانستان د لارې د پاکستان سره فاصله صرف 200 کیلومتره سره هم ډیره کمه جوړی دي. څه تور کچېره موږ د ګوادر پورټ ذکرم وکړو نو دا به یو ډېر غټ لاسته راوړنه د علاقې دپاره د دې سیمې د تجارت پراخولو دپاره په کار ده چې په دې باندې ډېر زیات په چټکۍ سره کار وکړي.
هم په دې اړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د څانګې پروفیسر او څېړنکار ایزد هلالی وایي
جنوبی ایشیا می نه تو سیاسي استحکام آ رہا ہے نہ معاشی اور اقتصادی استحکام یا توازن پیدا ہو رہا ہے. پاکستانی پالیسی میکر یہی دیکھ رہے ہیں کہ انہیں دوسری سمت بڑھنا ہوگا.
جنوبی آسیا کے نہ سیاسی او نہ معاشی یا اقتصادی استحکام یا توازن پیدا کیجی نو پدا سے حل کے دا پاکستان تگلارا جوڑے دن کے گوری چپل پلو تم مخ پوڑان دی ولاڑ سی. پاکستان چین او روسیا او دا دی سر تھڑلی ریاست ان سر اڑی کی سیوا کول خواڑی چدا یو سہی لارا دا چڑوں کے دا ہم وائی چد ٹرانسپورٹ دغا پروژے پسیم کی امن استحکام سلامتیا او پرمختگ سبب جوڑے دی سی ضروری دا دی چې د دې لپاره د تړلو هیوادونو له اړخه په خلاص نیت سره ګډې هڅې وکړې سیم. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان وایي چې دوی د روس لخوا د خپلو برآمداتو لپاره د ګوادر بندرګاه استعمالولو د خواست منظورۍ فیصله کړې ده. د ایران او ترکمنستان وروسته روس هم دا فیصله کړې ده چې ګرمو اوبو ته رسیدو لپاره د ګوادر بندرګاه استعمال کړي. رپورټ په د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پاکستان د تجارتي مقصدونو او دوستانه اړیکو ته د ودې ورکولو لپاره روس ته ګرمو اوبو ته د رسایې ورکولو پریکړه کړې او په نږدې ورځو کې به په دې اړوند دواړه هیوادونه باضابطه لوزنامه لاسلیک کړي. مقامی مطبوعات د پاکستان د اعلی سرکاري سرچینو د خلې لیکي چې دا پریکړه د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ د تیرو څو هفتو راهیسې جاري خبرو اترو او بیا په وروستو کې د روس د خفیه ایجنسۍ فیډرل سیکیورټي سرویسز د مشر د الیگزینډر بورټینی د پاکستان د اعلی امنیتي چارواکو سره د ملاقات وروستو شوه. مطبوعات مخکې لیکي چې د روس د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې د شمولیت وروستو به دغه هیواد د تجارت تجارتی غرضونو د پاره ګرم اوبو ته هم رسایی تر لاسه کړي. د اطلاعاتو تر مخه د روس سره د اقتصادي راهداري د منسوبې د تجارتی مقصدونو د کارولو په خاطر به د راتلونکي ورځو کې دواړه هیوادونه په باضابطه توګه لوزنامه لاسلیک کړي. مطبوعات د مصدقه سرچینو د قول لیکي چې روس د لومبي څخه د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې برخې جوړېدو خواهش درلودو، خو د سیمې د خرابو امنیتي حالاتو په باب لې ځنې اندېښنې هم لرلې. ولې په تیرو ورځو کې د چین څخه د راتلونکي تجارتي ټرکونو قافلو په حفاظت سره گوادر ته او بیا د مشرقي ختیځ هیوادونو ته پر رسیدو د روس اندېښنې ختم شوې. ایران هم د اقتصادي راهداري د منسوبې برخې جوړېدو خواهش لري، او پرون د پاکستان په سفر راغلی د برتانیې د خارجه چارو وزیر بوریس جانسن هم د خپل هیواد د کمپنیانو د اقتصادي راهداري د منسوبې د جوړښت په کارونو کې د برخې اغستلو خواهش څرګند کړی و. د سیمې په اقتصادي او ستراتیژیکي پرمختګ نظر لرونکي سریلنکار او اسلام آباد کی دا تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز مشر امتیاز گل دروز دا تازہ پیشنہاد دا پاکستان دا پارا یو لیا گٹھا بلی
کر خبر ادا یو دل کاگی سی پیک ترا لدل تا گوادر ترا شی اگی ٹیکسس میلاو شی نو مقصد دا ہم دے یو اقتصادی مقصد دے او بس بل چ دے دا سٹریٹیجیکی شراکت داری دا زما خیال چ دا دوڑ شراکت داریان چ دی دا دوڑ دا ٹولو هغه ملکونو په ګټه دي کم چې دې پروژه کې به شامل وي.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر دریز لري چې په سی پی کې د روس او ایران په شمول د منځنی ایشیا ملکونه شاملول هم یو ښه خبره ده، او په کار ده چې هین هم د دې برخه جوړ کړی شي.
دې نه چې د نږدې نږدې علاقې او د شارټ کټ په ترو ټوله دنیا ته فائدہ واخلي، یورپ او ایشیا ټوله، نو په هغه لحاظ کې خو زه وایم چې ښه خبره ده چې روس هم پکې مرګرې کېږي، سنټرل ایشیا مرګرې کېږي، ځکه چې قدرتي سیزونه چې دي څه ورته وایي منرل ریسورسز، نو دا خو ټول د سنټرل ایشیا دي، ګیس ته تیل دي، نور معدنیات دي، نو دا هغوی نه ګټه کول ظاهره خبره ده. اله کېږي چې اول خو امن وي، او دویم د ملکونو په خپل منځ کې روابط سره لري، په یو بل اعتبار کوي، د یو بل په ځمکه باندې د تیرېدو را تیرېدو هغوی ته اجازت وي چې تجارت ورسره وکړي.
سیړونکي وایي د سیمې چاپیریال په تسلسل سره په اقتصادي او ستراتیژیکي کچه بدلیږي. ولې پاکستان د اتیایم په لسیزه کې د امریکې په مرسته افغانستان کې د روس خلاف ځکه جنګېدو چې مقصد یې هم دې ګرمو اوبو ته د هغه وخت د شوروي اتحاد د را رسېدو مخه نیول و. خو اوس د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې د دې پروژې د منځنۍ ایشیا ملکونو ته غځولو کې لوی خنډ بللی کېږي. او ښاغلی امتیاز ګل وای باید چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په دوستانه تعلق کې بدل شي.
ګومان کوم چې رورو لږ ډیر کړه افغان سیاست مداران چې دی اغیم لږ جذباتي انداز کې د دې مسلې جاج واخلي، نو ممکنه ده چې دا حالات د پاکستان افغانستان ترمنځ هم بهتر شي او بیا افغانستان ته هم برخه ورکول شي.
دا تیایم پالیسیزه کې د افغانستان دننه د شوروي روس خلاف د پاکستان پالیسی سیړونکي د هغه دور د راپیخو چیلنجونو جواب ګرځوي. سیړونکي دریز لري چې په سی پیک کې د روس د شاملېدو مقصدونه اقتصادي او ستراتیژیکي دي، او دا شراکت داری به د هغه ګردو هیوادونو په ګټه کې بدل شي سوک چې په مستقبل کې د سی پیک برخه جوړې دل غواړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
په دې ساته خبري خبرونه کې واری بیا تاسو ته هرکلی وایو. رازو خبرونو په لاته کوم لړۍ سره ټکی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځي مشر جنرال راحیل شریف د ریټایرمنټ وروسته د هیواد د پوځ مشرۍ لپاره د جنرال قمر جاوید باجوا او په ګډه ځواکونو مشرۍ لپاره د جنرال زبیر حیات نمونه ټاکلې دي.
د پاکستان او افغانستان د لاچارواکو په ترکمنستان کې د نړیوالې غونډې په وخت لیده کاته کړي دي او دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکو پر سر یې خبرې کړي.
او د کیوبا پخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو د جمعې پر ورځ په هوانا کې د نوي کالو په عمر کې مړ شوی دی. د فیدل کاسترو کشر رور او اوسنی صدر راول کاسترو په ټلویزیون د نوموړي د مرګ اعلان کړی.
Horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz.
Vamos a ver el video de la noche.
De Pakistán, el presidente Nawaz Sharif, General Qamar Javed Bajwa, de Hewad, de Pauz, Nibé, Mishr, Muntakhab, Kaledé. وزیر اعظم د پوز په ګډه ځواکونو د مشرۍ لپاره د جنرال زبیر حیات نوم ټاکلی دی. د پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف او په ګډه ځواکونو مشر جنرال راشد محمود به د راتلونکي نهې په ورځ د خپلو څوکونو ریټایر کیږي. لیفټیننټ جنرال قمر جاوید باجوا دا وخت د پوز د ټریننګ اینڈ ایویلویشن د څانګې انسپکټر جنرال دی. دواړه لیفټیننټ جنرلز به د سلورو ستورو جرنیلان جوړېدو سره د نهې په ورځ د خپلو نو څوکو مشري په خپل لاس کې واخلي.
د پاکستان او افغانستان د لاچارواکو په ترکمنستان کې د نړیوالې غونډې په وخت لیده کاته کړې دي او د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوار ښکار اړیکو پر سر یې خبرې کړي. د چارواکو لخوا ویل شوي دي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی په تفصیل سره خبرې کړې دي. دغه دواړه مشران د ملګرو ملتونو له اړخه د نړیوال دایمي ترانسپورت په اړه غونډه کې برخه اخلي. دغه غونډې مقصد د چاپیریال بدلون مخه نیولو په غرض نړیوال قانونونو باندې نظر اچول دي. غونډې ته وزیر اعظم میاں نواز شریف وویل چې پاکستان د خپل ګاونډي ملکونو سره په پرامن توګه پالیسۍ پاتې کېدو په پالیسۍ باندې کلک ولاړ دی. د ویل چې امن او پرمختیا دواړه د یو بل سره تړلي دي او بغیر د سیمه ییز امن او ثبات د روابطو نه ګټې اخیستل نشي اخیستل کېدی. په عین حال کې افغان چارواکو ویلي دي چې د پاکستان تلونکي اعلی فوجي مشر جنرال اهل شریف د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په ټلیفون خبرې کړي او په دواړه اخیزه اړیکو مضبوطولو یې بحث کړی دی.
د پاکستان بلوچستان ایالت گوادر سیمه کې نامعلومه وسله والو د تیلو لټون کوونکي یو شخصي کمپنۍ دوه محافظین وجلی دي. چارواکي وایي دغه پیښه د پسنی تحصیل کې رامنځته شوې ده. خو د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله ظهیری تور لګولی دی. د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر غټې منصوبې ناکامه کولو لپاره د ګاونډي ملکونو استخباراتي ادارې فعال دي.
د افغانستان چارواکو د پاکستان لخوا په چمن پوله د بیرغونو د کوزولو مراسم غندلي او ویلی دی چې دا کوم نړیوال منل شوی سرحد نه دی چې پر پاکستان دا ډول مراسم کوي. یاد دی وی چې پاکستان د 1300 اوتو راهسه لکه د هند واګه بارډر د دواړو ملکونو ترمنځ په چمن سره د سیمه کې د بیرغ د کوزولو دستوره کول شروع کړی دی. د پاکستان پوز ویلی چې د افغانستان پولیس ته چیل مې د اف سی اسکرو په چک پوسټه د حمله په وخت لور بیتکون کې وجلی او د دوی هم دوه اسکر وجل شوی دی. د چارواکو لخوا په جاری شوی بهنه کې ویل شوی دی چې په درنه وسله سنبال حمله کوونکو په غلنۍ کې مرکز ته د ننوتو کوشش کاوه او غوښتل یې چې د غلطه په جومات کې موجود خلک په نخښه کړي. دوی وایي چې امنیتي عسکرو وسلوال د جومات په سین کې په ډزو سره گیر کړل چې پکې سلور وسلوال وجل شول او دوه ځان پورې تړلي مواد وچول. چارواکو منلي چې دوی دوه عسکر وجل شوي دي او څوارلس نور ژوبل دي. تحریک طالبان جومات الاحرار ډلې د دغې پړه په خپل سر اخیستې.
د کیوبا پخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو د جمعې په ورځ په هوانا کې د نوي کالو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړي د خوشا 50 کاله پورې په کمیونیست کیوبا حکومت کړی دی. فیدل کاسترو په 1970 یو کم شپیتم کې د کیوبا انقلاب کې د منتخب صدر فول جنشیو بیټیسټا حکومت نسکورولو وروسته په لاتینی امریکا کې اولنی کمیونیست حکومت پر ځای کړو.
او د امریکا په صدارتي ټاکنو کې کامیاب کاندید ډونالډ ټرمپ په 13 ورځ دوه نور په مهمو څوکو نمونه اعلان کړي دي. کیتلین ټرویا مکفیر لینډ د قومي دفاع نائب مشاوره او ډونالډ ټرمپ ډونالډ مکګین په سپینه ماڼۍ کې د صدارتي مرستیال په څوکۍ ټاکل شوی.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان بلوچستان ایالت گوادر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د تیلو لټون کوونکې یو شخصي کمپنۍ دوه محافظین وژلې دي. افاته د دغه صوبې اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري تور لګولې دي چې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر لوی منصوبې ناکامه کولو لپاره د ګاونډي هیوادونو استخباراتي ادارې په دغه ایالت کې فعال دي. نور حال پی د کوټه ندی رادیو خبريال حمید سمسور راکوي.
چارواکی د تشدد دغه تازه پیښه د ایران وسره د پولیس تنزدې د بلوچستان په سایلی شهر گوادر کې رامنځته سواله. د گوادر د پولیسو ځیلي افسر وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې په پسنی تحصیل کې ناڅرګند وسلوالو د تیرو د پلټونو د شخصي شرکت پر ګاډۍ باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په ترڅ کې د افسرانو دوه شخصي ساتونکي ځای پر ځای ووژل سو. د گوادر د پسنی د تحصیل نظامی چارواکی منصور گچکی بیا وویل چې دغه پیښه پر داسې مهال باندې رامنځته سواله کله چې د تیرو د پلټونو شخصي کمپنۍ دلته په سروې باندې بوختو. منصور گچکی وویل چې دا هدفي وژنه ښکاري خو تر اوس مهاله پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. د دله خلیص په تیرو وختو کې هم ناڅرګند بلوڅ وسلوالې ډلې په دغه ډول پیښو کې لاس درلودی. دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې تېره ورځ د بلوچستان اعلی وزیر د ورسپانو له مالکانو سره په یو کتنه کې او په بلوچستان پوهنتون کې یو غونډې ته د وینا پر مهال باندې یو ځل بیا تور ولګوي چې دلته په بلوچستان کې د افغانستان او د هند استخباراتي ادارې فعال دي.
یا سی پیک بن رہا ہے، گوادر پورٹ فعال ہو چکی ہے، ہمارے دشمن یہ سب نہیں چاہتے.
دلته د اقتصادي راداري لوی لار جوړږي. د گوادر بندر فعال سوی دی. زموږ ټول غلیم دانه غواړي د دې لپاره بیلابیلې لارې کاروي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري چې اوس په بلوچستان کې د لغوسو بلوڅو وسلوالو سازمانونو مقاومت 25% ختم کړی دی. لمخه موش په زغال باندې وو خو اوس تراګر په منډ دي. موش د شاله خاور پسیو پاته وران کاران به هم موش لمانځه زخه یوسو. گوادر د بلوچستان اساس سیمه ګڼل کېږي. دالته لتیرو لوس کلو زخه امنیتی وزه ډیره خراب ده. لغو سوی بلوچ وسلوالې ډلې ډیر فعال دي. دوی د تیلو گازو او د مدني وسایل لپاره شخصي کمپنۍ او د پرمختیا کارونه دالته نه پریږدي. دوی دریز لري چې مرکزی حکومت اسلام آباد د صوبې وسایل په دواړو لاسو لوټي. پاکستان او چین له کاشغر څخه تر گوادر پورې د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت باندې د اقتصادي رادارۍ د لوی لارې پروژه پیل کړې ده. چین غواړي چې خپل تجارتي توکي د بلوچستان د گوادر بندر لنډه لاره د نړۍ ګوټ ګوټ ته د خپل تجارتي سامان د وړلو لپاره وکاروي. خبری سرچینی وی چې د گوادر د بندر د ژغورنې لپاره له پاکستان سره چین حکومت هم اوس د تحفظ لپاره خپل سمندري اګوټونه یعنی بیړی به ګماري. سرچینی وی چې پاکستان له چین او له ترکیه څخه د سمندر د تیزو کشتۍ د اخستلو پلان هم لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري ډیو ټلویزیون، کوټا.
د پاکستان قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې په غلنۍ کې د وسلوالو لخوا په مرکز د ورنوتو د کوشش په محل عسکرو سره امنیتی عسکرو سره ډزې شوې دي. په دغه کې څلور امنیتی عسکر وژل شوې دي، بخنه غواړم څلور حمله کوونکي وسلوال وژل شوې دي، او دغه شانته کې دوه ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلي وو، هغې ځانمرګي بریدونه کړي دي، او په دغه پیښه کې دوه امنیتي عسکر وژل شوي، څوارلس ژوبل دي. په دې باندې د ډیورډ خبریال ارشد محمد نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستانی پوځ امریکو څنګه ایس پی آر نن خپل یو جاري شوی بیان کې ویلي د مومند ایجنسی سرخار غلنه کې د وسلوالو برید کې دوه ایف سی عسکر وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د بیان تر مخه نن سهار شپږ بجې څلور وسلوالو په غلنه کې د مومند رایفل کیمپ باندې برید وکړو چې په درنو وسلو سنبالو او بارودي جیکټ یې اغوستي وي او توپکې ځانوال وځو. د پیښې بړه تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغیستې او ویلي دي چې ایف سی کیمپ کې قید د دوی ملګرو وجل کېدو په عکس العمل کې دغه برید کړی او د ډېرې مرګ جوبلې اړولو دعوی کړی. ځای خلک وایي تر نیم ساعت پورې د کیمپ دننه د ډزو اوازونه راتلل او د مومند ایجنسۍ ځای خبریال ګل محمد مومند په وینا د اف سی کیمپ او غلنۍ کې موجود نورې سرکاري ودانۍ د کلک امنیتي څار لاندې دي.
کوارټر چاته چې مونږ ولاړی د دینه ډیره سخت سکیورټی دا د چار دیوال غټ دیوال دی چې پاغه باندې شیشي او ډبل دیوالونه چې دا هم شوی دی. په مین گیټ باندې چې کوم د نیم روډ دی اگر اگر لري شوی دی په دغه باندې دغه کانټا تار شي دی دا لګولې شوی دی انتهایی سخت سکیورټی دا دغه رنګ د ټول هډ کوارټر نه چار دیوالی را تاو کړی شوی دی او ځای په ځای باندې سختي مورچی او پسونو کسان ویل کېږي چې دغه د شپې په خوم ډیوټی ساتي شو خو د کم ټایم د سهار دغه ټایم چې دوی ټاکرې دي اکثر دغه وختونو کې خلک منځونو لراځي نو په وجه باندې دغه ټایم کې چې د سکیورټی نه دوی په پټه راغلي دي او د دوی په داخلېدو کې کامیاب شوي دي.
د مومند ایجنسۍ او باجوړ لوی لاره تړل شوې وه چې بیا مستخیم دوه نیمې بجې د تګ راتګ لپاره پرانستل شو.
دا هم ویل کېږي چې دلته کې سرچ اپریشن روان دی په دنه هډ کوارټر کې سرچ اپریشن کېږي. موږ ګورو چې سکیورټی اهلکار نږدې غرونو ته کوم نږدې ځایونه چې دي داغوی سرچ کولی شي او سکیورټی سخته کړی شوې ده. اوس هم د بازار بعضې دوکانونه شي هغه بند دي.
د تیرې سمودې نه مومند ایجنسۍ کې په تواتر سره د بمی چاودنو او هدفي وژنو خبرونه مخې ته راځي چې پکې د امن لښکر غړي عسکري ځواکونه او سرکاري ودانۍ په نښه کېږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسۍ.
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په لوړګي تحصیل کې د لوډ شیډنګ او د اوبو د کموخت په وجه باندې خلکو مشکلات سیوا شوي دي او د شینوارو او د شلمان سیمه چې کوم ده دغلته کې کویان هم وچ شوي دي. د ډیور ریډیو خبریال ابراهیم شینواری پرې نور تفصیل تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
د یو لاک نه هم زیاتې آبادۍ والا د خیبر قبایلی سیمې لوړګي یا لنډي کوتل تحصیل د تیرو څو اونیو راهیسې د بارانونو نه کېدو او ورسره د برېښنا او اوبو ادارې لخوا د اوږدو ساعتونو غیر اعلاني لوډ شیډنګ له وجې د اوبو د سختې کمۍ سره مخ دی. د اوږدې خوشحالۍ له وجې د شینوارو، زخخیلو او شلمان علاقو کې په ډیرو پخوانو کویانو کې هم اوبه وچې شوي او د بجلی لوډ شیډنګ له وجې حکومتي ټیبلونه هم ناکاره شوي. د لوږې تحصیل په شخصي کورونو، تجارتي مرکزونو، تعلیمي ادارو او حتی جماعتونو کې هم ځایي خلک د چخاک د اوبو د کمۍ له وجې سخت ستونزو سره مخ شوي او د خپل ضرورت ترسره کولو لپاره دغه د لوړګي استوګن اوبه په بیه اخیستلو مجبوره شوي. د خپل دغه مشکل په حق له یو ځایي اوسیدونکو عمران شینواری ډیوه رادیو ته وویل:
نن سبا وخت کې خو یقینا چې ډیر زیات تکلیف دی، ځکه چې خوشحالي ده هغه علاقې اوبو نه هغه شوې چې کوم په مونږ په شینوارو فریدو کې هغه علاقې چې په کوم ځای کې به قدرتي چینې وې هغه هم وچې شوې. انتهایی ډیر تکلیف جوړ دی، یو طرف ته لوډ شیډنګ دی، بل طرف ته خوشحالي ده د اوبو تکلیف. خلک چې دي لر لر نه ټینکر راولي او ټینکر تقریبا 3000 روپۍ قیمت دی او دغه ټینکر چې 3 ورځې نه زیات نه کیږي.
د اوبو د کمی په اړه د خپل ضرورتونو تر سره کولو د پاره کې یو اړخ ته زیاتره ځایي اوسیدونکي اوبه په بیا اخلي، نو بل اړخ ته ځایي پولیټیکل انتظامی هم د لوړګي اوسیدونکو ته وړیا اوبه ورکولو د پاره د اوبو د ټینکرو انتظام کړی او په دغه لړ کې د انتظامی دفتر نه په هر ورځ د وړیا اوبو ټینکر ترلاسه کولو د پاره پرچی جاری کولای شي. خو د انتظامی دغه ګام په حق له زیاتره ځایي اوسیدونکو یي چې د اوبو دغه پرچی فقط منظور نظر او با اثر کسانو لور کولای شي او غریبه او زیات ضرورتمند خلق بیا هم د دغه ویډیا ویشنه به برخه پاتې دي. داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې د انتظامی لخوا جاری کیدونکې دغه د ویډیا اوبو پرچی بیا په عام خلکو کې په اضافي بیه خرڅولای شي او د دغه نه هم اوس یو غیر قانوني کاروبار جوړ شوی. د ځای انتظامی چارواکو په وینا هغوی اوس د میاشتې په کچه د 15 نو واخله تر 100,000 روپو پورې د اوبو د ټینکرو پرچی جاری کوي. ورسره انتظامی په لوړګي کې د اوبو په کمی قابو راوستلو لپاره د روان کال مې په میاشت کې د 22 میلیون روپو په غخت د اوبو د یو نیو سکیم هم اعلان کړای وو. د کومې په حق له چې پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دیور راډیو ته وویل:
پروجیکٹ گورنر صاحب چونکہ پخپل انوگریٹ کړی دا نو هغه کې صرف فائنل اپروول پاتې دی په ٹی ڈی پی سیکرټریټ کې دا سیزونه لکه چونکہ هغه مونږ د ډونرز نه پیسې غیر د جدا کړی دي نو هغه کې یو ایس ایډ نه باز ما خیال لچ کیږي هغه کې په ٹی ڈی پی سیکرټریټ کې سه اخیری اپروولی صرف هغه پاتې نور دا هغه اپروول پر لیول باندې شوی دی هغه زما زړه تم ډیر جوخ دی دا وب مونږه کتلې وې دا سورس هم کتلې نو زم دا ومه چې زر تر زر وشي او ان شاء الله کوشش هم پکې جاری ده
او که څه هم پولیټیکل ایجنټ خالد محمود د دغه پروژې زړه تر زړه د شروع کولو زیاره ورکړو خو د خیبر ایجنسی د پبلک هیلت محکمې د چارواکو په وینا په وخت د فندونو ترلاسه کولو باوجود هم دغه منصوبه د درې کالونو په کمه موده کې تر سره کېدو څه امکان نشته او په داسې صورت کې د لوړګي اوسیدونکو د اسمان نه د بارانونو کېدو او د بجلی د لوډ شیډنګ کمېدو په تمه دي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلو بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري
د افغانستان حکومت لخوا د پاکستان په چمن سرحدي سیمه باندې د بیرغ کوزولو مراسم غندل شوی دي او وای چې دغه پوله د دوړو ملکونو ترمنځ کوم منل شوی نړیوال سرحد نه دی چې په دغه د بیرغ کوزولو کار لکه د هند سره چې کوي هغه سی کیږي په دې باندې نور تفصیل د افغانستان څخه د ډیورډیو خبريال حقمل روان وړاندې کوي
دی افغانستان حکومت دی پاکستان هیواد هغه اقدام غندلی چې په دې وروستیو کې د چمن سیمې اړوند د ډیورن کرښې په اوږدو کې د هغه هیواد لخوا د ځانګړي رسمي مراسمو په ترڅ کې د پاکستان بیرغ پورته شو په خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د کابل او اسلام آباد ترمن په دې ترنګلي حالت کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د رسمي مراسمو ترسره کول د لانجو د زیاتېدو او د دوه اړخیزو اړیکو د لا خرابېدو سبب ګرځي په اړه یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی دیوی تا داسی وو ویل شوکیب مستغنی وویل پاکستان هیواد باید د ستونزو د زیاتېدو پر ځای خپله پاملرنه او هڅې د ترهرګرو او د افراطیت د له منځه وړلو پر ضد تمرکز کړي څو په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات اصلي خنډونه له منځه ولاړ شي بلخوا یو شمېر سیاسي څېړونکي د ډیورن کرښې د صفري نقطې په اوږدو کې د پاکستان حکومت لخوا د رسمي مراسمو ترسره کول د نړیوالو قوانینو خلاف عمل ګڼي سیاسي څېړونکي ډاکټر بکتاش داسې وویل افغانستان او پاکستان ترمن چې نږدې 2600 کیلومتر غیر رسمي سرحد لري د امیر عبدالرحمن دی وکمنۍ پر مهال د ډیورن کرښې په زور سره د هغه وخت پر وکمن د انګریزانو لخوا وروته پل شوه چې نن هم د پښتون قوم د ویشلو د ناسور زخم موضوع نه حل شوې پاتې ده او د حل لپاره یې ګامونه نه دي اخیستل شوي حکمل روان امریکا غږ دیو رادیو کابل
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده
ډیو رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی اوزو اوس د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمه سوات اړخته هلته کې په یو کالج کې د ساينس او د آرټ یا د فن یو نمایش شبه دی چې پکې د نړیوالې کرنسۍ ترڅنګ د ځایي فصلونو او یو شمېر ځایي جوړ شوو سیزونو نمایش شبه دی. په دې کې طالب علمانو په ګڼ شمېر کې برخه هم اخیستې ده، د ترڅنګ خلک هم دغه نمایش ته ورغلي دي. رپورټ پې د سوات نه د ریډیو خبریال فیاض افر راکوي.
د سوات په یو شخصي سکول او کالج اس پی اس کې د ساينس او آرټس نمایش لګول شوی و. په دغه نندارتون کې د سکول او د کالج طالب علمانو خپل سټالونه لګولي وو. یو طالب علم چې د سکو او نوټونو جمع کولو شوقین وو، د پاکستان او د دنیا د ګڼ شمېر هیوادونو د کرنسۍ سټالی لګولی وو. د پاکستان کې کیدونکې د فصلونو سټال هم نندارتون ته تونکو خلکو خوښ کو. یو طالب علم پکې د جوړیدونکي د سوات موټروی نقشه جوړه کړې وه. د اولسی لوو په سټال کې میراډبلا، قط، بلوري، د بیرنګانو گاډی، کونډه ټایر، علی پکو، شاپین پینکه او د زړو لوبو نور سامان او عکسونه لګولیو چې خلکو ډیر خوښ کړل. د ساينس پیسې کې یو طالب علم یو وړوکی ریفریجریټر یا فریج جوړ کړی و چې صرف 2000 روپۍ خرچه پی راغلی و او دا فریج د ډی سي بجلی له کبله په ګړ کې هم استعمالی دیشی. د فریج جوړیدونکي د لسم جمعه ماشوم انیس الحق د فریج په حق لا ډیو ریډیو او ټلویزیون توای
جی دا دی دا خوبی دا غټه چې بده کې ګیس نه لګي او کمپریسر به گنيشته او پلټیر مډول به موږ لګي نه ټکنالوژي چې باغې باندې دا کار کوي او ماینس 5 ډیګری سنټیګریډ وي دا ټمپریچر وړي شي. انسولین ویکسین دا به موږ بالکل سیفلی خو دې شو بل په ګاډي کې موږ دا استعمالولای شو ځکه ډی سی وولټیج بل په کار او ډیر سیمپل پینامې نه دا او کاست به موږ اندر راځي شي.
سما شومانو په بلوټوث ډیوایس سره یو اله جوړ کړی و او دغه اله په مدد خلک د خپل موبایل نه د کور د نورو کمرو بلپونه او پکی هم لګولې او بندولې شي. د دغه اله په حق لا زیو لقوای
د دې اصل کار درې چې په باز وخت کې زمنګ نه په لری فاصله باندې د سويچ یو بٹن وی او دغه پاس بم پاسو او د سويچ دغه نه ان اف کو نو دغه لپاره اسان یو دغه مونږ جوړ کړی دی پروجیکټ مونږ جوړ کړی دی دلته بدی کې مونږ یو بلوټوث ماډیول لګولې دی او هغه مونږ د لپټاپ سره د موبایل سره کنیکټ کړی دی نو د دې په ایټ ا ټایم سلور ډیوایسز چې دي کنه هغه پدی باندې سي لګولې شو که زه بدلته کې په یو کمره کې نه سیم نو په دریم کمره کې چې کمزې پوری د بلوټوث کار کوي هغه پنکا یا بلپونه چې کم دي هغه به سويچ ان کول او اف کول شم.
پنندارتون کې د کلچر سټال هم لګولې شوی وو چې پکې کوزل اسنونه د لری خانک او د پښتنو د زوړ وخت استعمال دین کې نور سامان هم پراته وو. د خوراک په سټالونو کې یو طالب علم د یو تصویر نه مشهور شوی ارشد چای والا پرنګ بریانی والا سټال لګولای وو. د خوراک په نور سټالونو کې طالب علمانو د تابیدار فوډ او د ملوستیا فوډ په سټالونو کې دلچسپي واغسته او خوراکونه تری وکړل. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، سوات.
اوزو د پولیو په حق له راپور په لوتا د ډیور ډیو خبريالې نبیله مشتاق ته په خور څخه راپور را لګلې دی چې د دریو ورځو کمپاین د پولیو د واکسینو سرته ورسید او دغه کمپاین د 15 ورځو دی. په پاتې 2 ورځو کې به هغه ماشومان ته ساسکو ورکول کیږي کوم ماشومان چې د ساسکو اخستو څخه پاتې شوی دی. د نبیله مشتاق په راپور کې نور تفصیل ته وښی.
د خیبر پختونخوا 15 ضلعو کې 13 ورځ پولیو مهم سرته رسیدلې ده خو نن په څلورم ورځ هم پولیو ټیمونه پاتې شوي ماشومانو ته ساس کې ورکولو دپاره خپلو سیمو کې ګرځي. پا پولیو ټیم کارکونکي ازما هم سهار نو اخلا تر مازیګر پورې پاتې شوی ماشومانو ته ساس کې ورکولو لپاره خپل سیمه کې ګرځي او وای
نن کمپین سلوره مرز ده هر ورځ کې 65 کورونه ای هغه موږ ویزټ کوو موږ سهار نو اخلا مازیګر سلور بجې پورې ګرځو اوس پورې ما 236 کورونه ویزټ کوو 200 نه زیات ماشومان آئلا کترے واچو اور کور پکور گر یو ماشوم ہم پاتے نشی لما کار دے خوا روان دے اور بس زمون مقصد ہم دہا دے چے یو ماشوم ہم نہ پاتے شی
ازما زیتے وی چ پولیو کمپین دوران زائی خلق دے سر ڈیرا مرست کوی او خپل ماشومان تا ساس کی ور کوی
تک مون سر ڈیر زیات تاون کوی پل ماشومان اس پخپلا او باسی چے دل کترے واچو اور کم ماشومان دے یا ہم را پاس دلم کترے واچو اور کم بار تلے یا ہے آہے تم آواز کی چراشی کترے واچوئی اس ڈیر تاون کئی منگم دے سر ڈیر خوشحالی ہو جد منگم کار دے سر ڈیر آسان شی
ازما زیتے ویچ اول با ڈیر خلق و خپل معشومانو تا اساس کے ورکولو نا انکار کولو خدا نا یواز پولیو مہم دوران گرزی بلکہ پولیو مہم نا پس ہم زائی خلق تا پولیو مرس پا حق لا آگاہی ورکوی او وائی چی دا یو ڈیر گران کار دے
منگا ڈیر کوشش کو چی دا خلق تا آگاہی ورکو چی دا خطرناک بیماری دا دے علاج بالکل نشتا زمون خو مقصد دا دے چی دا پورے پاکستان نا دا پولیو مرس ختم شی دے دا پارا مونگا ڈیر زیاد خواری کو خلکو تا آگاہی ورکول پولیو بارہ کے ڈیر گران کار دے اور خیر سر ماشاء اللہ مونگا دے کے ڈیر کامیاب شو اور انشاءاللہ مخکم کامیابی گو
حکومتی چارواکی وائی چی پولیو مہم دوران پاتے شوی معشومانو والدینو تا پکار دی چی آگئی چرتا ہم وی اخپلو معشومانو تا ساس کے ورکول ضروری کری نبیلہ مشتاق وائس آف امریکہ ڈیوی ریڈیو پیخبر
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي
ډېری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
کو د ډیو ریډیو دا مخامنه خبرونه له هم روان دي موږ سره اوسې کې د دې یو ساته خبرې خبرونه سره ته رسیدو به موږ یو واري بیا تاسو په وړاندې د تازه خبرونو او سرټو کو سره تاسو په وړاندې راځو دا غي پسته به د هلو وی وی ډیو ریډیو چې کومه ساته خبرونه دا روانو چارو په حق لا هغه کې به زمونږ همکار ایمان بنوري تاسو قربوي او د ایمان بنوري سره نن په بلکه مهم موضوع باندې دغه پروګرام واوري او خبرونه ته وګورئ.